د ماپښین دوه بجې سوي د ازادي رادیو دا خبرونه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل سوي ده. السلام علیکم. نن په دې پروګرام کې د نمونیا پر ستونزه بحث کیږي. د اکشن ویورز ده د لړم یا عقرب اتمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیر ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللی چې پر روانو ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنیو د ثبات دغه ورځ د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای شوي او وخت نا وخت د دوی لاری نونه هم ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته یې ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. محلي سرچینې وایي د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یو کان 15 تنه کارګران مړه سوي دي. دغو سرچینو نن ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار په انجیر سیمه کې د سرو زرو د یو کان د پریوتو له کبله دغه 15 کارګران مړه سوي دي. د تخار لپاره د طالبانو چارواکو د دې پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سې شنبې په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګلادش وتوانېد زمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. دغه شېبه د پاکستان او هالند ترمنځ مسابقه روانه ده. هالند چې د لوبې په 6 ټاس وګټه او د بټنګ کولو پریکړه وکړه، د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره پاکستان ته د 2 منډو هدف وټاکه. دریمه مسابقه نن ماپښین د افغانستان پر وخت 3:30 بجې د هند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. د نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل سوي چې پایلو به د نومبر پر 10 ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ویلي دې ته اړتیا ده چې د تور سمندرګي د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې د روسیې د ګډون ځنډولو له کبله ملګري ملتونه او د نړۍ شل لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه یا جی شل د مسکو په وړاندې نړیوال قوي اقدام وکړي. زیلینسکی په یو ویډیو کې ویلي دا په افریقا او آسیا کې په لوی پیمانه د قحطۍ خطر ته د لمن وهلو لپاره د روسیې کاملا یوه شفافه هڅه ده. د اوکران ولسمشر غوښتنه وکړه چې روسیا دی د جیشل له ډلې هم وایستل سي. ولودیمیر زیلینسکی زیاته کړې چې په کرملین کې څنګه د ګوتو په شمیر کسان په دې اړه چې په مصر او بنګلاديش کې دي د خلکو پر دسترخوان خواړه وي کنه پریکړه کوي. روسیې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یو لیک کې ویلي چې د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې خپل ګډون تر نامعلومې مودې ځنډوي، ځکه نسي کولی چې د موافقې له مخې د ملکي کښتیو د تګ راتګ خوندیتوب تضمین کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. په افغانستان کې هر کال د ژمي پر رسیدو یا د هوا په سړېدو سره د نمونیا یا سینوبغل ناروغي زیاتېږي. سینوبغل د یو یا دو سګو د میکروبي کېدو له کبله رامنځته کیږي چې پر تنفسي سیستم ناوړه اغیز کوي او وینې ته د اکسیجن رسیدل ستونزمنوي. په دغې ناروغۍ تر ډېره واړه او نوي زیږېدلي ماشومان اخته کیږي چې کله ناکله یې د مرګ لامل هم کیږي. دا چې سینوبغل څو بڼې لري، نښې نښانې او د درملنې لارې چارې یې څه دي، څنګه خپل ځان او ماشومان ترې وساتو، روغتیا د ژوند شتمني، دې پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جواد نورزی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، تاسو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو ته هم د تماس شمیرې اعلانوو. د تماس شمیرې دی 00420212501. بل نړیواله شمیره چې په دې کې واتس اپ هم دی 00420 22 112 شپږڅلوېخت 01 هیله ده چې وروسته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، سړي مشهي بحث بل تاسو نه پیل کړو. راځئ سینه او بغال یا نمونیا پلانډو کې تعریف کوو او اوریدونکو ته یې په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول ناروغي ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین صاحب، اللہ دیو کی ستاس جوړ ورو اوسه دا مخلا سلام نور اند کوم ټول خپل ګران خپل کو ده. اللہ دیو کی چې ټول نو وګرم کی او زه دې برنامه کې تاسو ته خدمت کوم.
او مننه ډاکټر صاحب، پختر امدا و چې سینه او بغل څه ډول تعریفولای شو، دغه ناروغي څنګه زموږ اوریدونکو ته ورپیژنې؟
ډېره مننه. سینه او بغل یک بطور عامیانه مردم بیان میکنن که خود پروسی اسپیسی تا موقع میکنن و دوائی پیدو سبب میشه که شخص سرفا بکنه و نفستان شو و تاوی نفسی درک مردم از سینه و بغل. در حالی که سینه و بغل اصطلاح عامیانه که بین مردم جا بودیم شده و اصطلاح جدی از این منام نمونیا هست. نمونیا کلمی است که التهاب شش رو مشخص میکنه. التهاب شش یا لنگ اینفلمیشن، لنگ تیشو اینفلمیشن، خود شش ساختمان است. خدای متعالی رو ساخته، ساختمان های مختلف در شش پروردگار رو دخل کرده که قسمت از اینکه در او اکسیژن تبادله میشه و از طریق از او ما میتونیم حیاتات خود تضمین بکنیم به نام الویول است. ساختمان های الویول ساختمان های خیلی کوچک انگور مانند است که در اون قسمت تبادلی اکسیژن و کاربن‌دای‌اکساید صورت میگیره. متاسفانه در سینه و بغل قسمت اساسی بخش تنفسی که مربوط به خش میشه او معروف به التهاب میشه و التهاب میتونه که عوامل متعددی داشته باشه و باید سریع حالت شود. ممکن که عوامل بدن سره صحبت میکنیم، عوامل ویروس باشه، بکتریال باشه، فنگس باشه. اینا سبب میشه که قسمت نسک شوشه، نسک شوش که رسولای آنیانه میگوشت شوشه که دو اکسیژن تفاده صورت میگره او را ملتحب بکرد. التهاب حالت را میگه که همه پروسه نارمله، نمیشه که باید اصطلاحات طبی رو تشریح بکنیم. پروسه نارمل تبادل اکسیژن که در خود الویولا صورت میگره و ما به وسیله از او حیاتیت حاصل میکنیم او را برهم میزنه. در واقع خود لنگ تیشو انفلمیشن از باعث انتانات، از باعث تردیدات به وجود میه یا تراوما یا ضربه سبب برهم خوردن وظیفه نفسی شش میشه و اکسیژن رسانی رو برهم میزنه و باز بعضی فرد احساس نفستنگی و سرفه و که بعدا تشکیل میکنیم. این حالت به نام سینه و بغل میگه. خود سینه و بغل
بله
نمونیا اصطلاحی است که بگیم که طبقه بندی میشه. یک کلاسیفیکیشن خاص داریم از نظر خود بخشندی شش طبقه بندی خاص داره و از نظر عامل سببی طبقه بندی داره و از نظر نوعیت بس که امروز ما شما این شده داریم سر یک نوعی از سینه و بغل است به نام CAP بگیم. CAP سینه و بغلی که اجتماع از او متضرر است. چی اگر طفل است یا بزرگسال است اجتماع متضرر است. اما سینه و بغلی که مربوط شفاخانه میشه تعریف جداگانه داره و عوامل سببی جداگانه داره.
مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسه، خیر وسه. راځي چې لګوریدونکو ته نوبات ورکړو، وروسته به دغه مریضین نور هم تشریح کوو. اوریدونکو په تمه دي د اوریدونکو پوښتنې به اخلم. داسې به مخته ځو، تقریبا سات پروګرام دی، ټول مسایل به تشریح کوو. مهرباني وکړئ اوریدونکو تماس نیولای. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
لوژن صاحب خیر
و ډیره مننه. د راډیو غږ مو کلک ټټ کوي، خبرې وکړي.
پوز ما جاغوریا
اوس تاسو غاګرازی مېرباني.
ما د ډاکټر صاحب صدا پښتنه کوله چې ما ولزما پر د دواړو بغلو باندې د تکیږي کله چې زه یو کلک شی وخرم.
ها، دواړو بغلو نه هدف کوم ځای دی؟ دغه پښتې دی کوم ځای باندې پورته وګی دی کوم؟
یا یا د پښتې سکشته د نرمي غوښه دغه ځای نه درست کی.
ډاکټر ته تللی مراجعه مو کړې ده معاینات لپاره کوم وخت؟
نه تر اوسه نه تللی، دا یو څو وخت کېږي چې په درد کېږي.
ښه، کله چې کلک خواړه وخورئ ته صبر چې ډاکټر صاحب ممکن نه تاسو نه پوښتنې ولري. ډاکټر صاحب، تاسو له دې اوریدونکو نه کومه پوښتنه لرئ؟
اول فیزیکل ایگزام وای چې اداکل باید ډاکټر وګوري ډاکټر وګوري چې دغه لار واضح شي کچېته د پښتور درد کله کله د ګردو درد رامنځته کیږي دا غل لپاره اولټراساوند کیږي د معاینات کیږي ترڅو چې واضح شي چې واقعاً مسله د ګردو مسله ده یا هم د ملا کله د ملا ده چې داغه درد په لاندې راځي په کوناتۍ کې راځي او په پښتور کې راځي یعنی د ورور مراجعه ډېر ضروري ده یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم چې د دې اوریدونکو پوښتنه مو ځواب کړه اوریدونکو د ډاکټر صاحب توصیه دا و چې د اوریدونکو بعد یو ځل د چیک اپ لپاره داخلي ډاکټر ته مراجعه وکړي ځکه هر ډول دردونه چې وي هغه هم په دې وجود په دغه حساسو برخو کې باید یو مخکل دي چې ډیر سي ډاکټر یې وګوري بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
خبر اکثر تجویزی دوای کم دوا تجویز کی او کم پنسلین دی پنسلین په تو شکل دی او دا اول اول په ډول کې مثلا کم پاډه ورته ورکې کړل وو کال تر ټول ور کال کړو او د دې څنګه واته ذاتو کې دا درې سوالونه
ډېره مننه و ډاکټر صاحب پښتو هم خبرې کوي خو ما ته ویل چې چون پښتو ډېر روانې خبرې نس کوي کله ناکله بعض ډېر مغلق بحثونه چې راځي ممکن په دری تشریح کې اما ډاکټر صاحب پښتو هم خبرې کوي چون مراجعین پښتو هم وي او ډاکټر صاحب سره خبرې کوي ډاکټر صاحب که تاسو چیرته راحت هم نه وي کولی سي په دری خبرې وکړي اما پښتو مو چې څنګه ګورم ډېرې روانې خبرې کوي ښه ده چې د غوریدونکو چې له پښتون میشته ولایتونه زنګ وي او په دری نه پوهېږي ښه ده چې د هغوی پوښتنې ورته پښتو ځواب کو په ګډه به سره مخته ځو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام
بل السلام علیکم ملک اکبر فعال مدنی ماز می ډاکټر صاحب سوال می کنم خودم عمرم 64 سال است هر چی کی می خورم خوب سره می لگا بسیار می گردم هیچ تکلیف ما پیش نمی کنه ازمی سوال ما با دیگه دوستان چی سوال می دی چرا گشتن جانجوری کی است با سپورت و با یا می شه بسیاری مردم بسیار نان می خوره قرا خواه می کنه گشت نمی کنه او چیزی که می خوره سر میدیش شار می آنه از اون مرض
مدامه کنه سینو بغل خبری که و تاسو سینو بغل پلا که مپختن لره مشخصا
والا سینو بغل ده سینو بغل که ده پختن لره ما چه بعد یو بل تا سره نجدی نیچی کنه سینو بغل او بل باید زن وسط دیده یا خیوانه او سینو بغل بده بانده که گی اوز غشه مایده کلسی ده با کوتی گرمیشی او دیبان یوزی ده خسر ماشمان سینو بغل که گی نو ده منگه چه چهرم نلارو ما دکتر سیبا میگیم که ولی زمستان هست او آوای کابل یخ هست زمستان که می بخاری باشه و تاقه گرم باشه اطفال خود خانه طاقت نمی کنه بیرون می برایه ایسی نو بغل می شه مریض می شه دهی باید ما چی کنیم و ادایت چی هست چرا که تو خود داکتر هستی می فهمی یک جی مشه در زادی را ده که زده مسجونه در لگم امام مسجونه ویروگانه نگوره یه رادیو آزادی زنده باد کرماندان زنده باد نوریزیم که زنده باد یه ده ده توجه غلم و قرآن عرشت در لگم
مننه کوروادان ملک اکبر صاحب باید وایم چې پیغامونه حتما خپریږي که چیرته زموږ د تګلارو خلاف نه وي حتما به نوبت ورته نه وي رسېدلې ځکه چې زموږ ګڼ شمېر یعنی ویلی شو چې د ورځې سلګونه مینهوال مسیجونه کوي او زموږ وخت ډېر تنګ وي نسو کولی چې ټولو ته یې رسیدګي وکړو په هر حال هڅه کوو چې ستاسو راغلي پیغامونه هم خپاره کړو ډاکټر صاحب راځئ د دغو دوه اورېدونکو پوښتنې مو یاداشت کړئ دا به ورته جواب کړو یا به ممکن وروسته نور اورېدونکي هم اړیکې ونیسي خپلواک ورور له هراته اړیکه نیولې وه
د سینه او بغل ناروغانو ته د دارو درملو د تجویز پښتنه درلوده وای چې ډول دارو درمل تجویزیږي ورته په لومړي سر کې د پنسلین یادونې هم فکر کوم وکړه دا پښتنه د برخه جواب کوي د زین نورې پښتنه هم درلوده هغه به هم جواب څه ډول دوا ورته سینه او بغل ناروغ ته په لومړي سر کې تاسو تجویز وای
بغل جوڑی دا فکر کوم چې یو غلط خبر ہے وضاحت ورکوم رقم ده اول خدا دلی تداوی ده تداوی پا رہا چیز وہ ہے سینہ بغل ہر بخش از این تفاوت زیاده در قسمت تداوی داره تداوی سینه و بغل نظر بر کاز شد کاز به معنی علت علت سینه و بغل چی هست آیا واقعا سینه و بغل هست داره متاسفانه ایلالات قرارتی که وجود داره به مجرد که در بین مردم شایی هست وقتی که سرطان سفل و یا بزرگسال سرطان می کنه سب پیدا می کنه میگنی سینه و بغل هست اما اول باید ما تعریف سینه و بغل به شکل درست بفهمیم سایی که بریم طرف تداوی هر سلطه را هر سب و دیگه سمانه می کنیم سینه و بغل بگیم در کل کتگوری تقسیم بندی میشه به اثر و سر تک انفکشن و لاور سر تک انفکشن یعنی قسمت از گلو به بالا و قسمت از گلو به پایین از گلو به پایین قسمت برانچ میشه که هوا صورت هواییه که برونکایتیس میگه گاه هاو کود برونکایتیس برونکایتیس حالت یه سمی فایسی که هوا را از قسمت حلقوم ما و قسمت بینی ما که ما هوا را تنفس میکنیم میره به شش این پایپ التهاب میگیره این برونکایتیس میگه
بله دکتر سه محترم او بخی چیز مداخله کوم چون وقت خپل وخت صاحب پختنه دا و چې باید وکړي تر ډیره امکان وي پختو باندې جواب سیدل لپاره چې واضح سي دا جواب ورته تاسو سپارښتنه داده چې د سینه او بغل باندې باید اول مشخص شي چې مثلا دغه سینه او بغل کومه باندې ده بعد دغه باندې ته پکتو ورته دارو درمر ورکول سي یعنی عموم کې داسې کومه دوا نه لري باید اول باندې وکتل سي سینه او بغل څرنګوالي معلوم سي بیا دغه مطابق دوا ورته ورکول سي همدا سي ده کنه
دا غبن واضح شي ولکول سي چې دې علت او عوامل څه شي ده
بله
یا دې بلکې کې مربوط ده کنه د سکن انفیکشن ده یعنی د سکن میکروب ده جراثیم ده دا هغه سکن جراثیم پیشنټ ته یا بیمار ته تبه هم راتلی شي او ټوخی هم را پیدا کېدای شي دا هغه واضح شي که چېرته مثلا د سکن انفیکشن دا هغه لپاره خاص دوایی ده چې دا هغه لپاره قطعا ضرورت نه ده چې موږ انجکشن ته لاړ شو یعنی پنسلین ته لاړ شو یعنی ډېر واضح ډېر داسې معمولي دوا چې ده موږ ورته ولی شو او کله چې مریض ته داسې واقع کېږي چې کله چې ډاکتر هغه ته ګوري یوازې ټوخی او تبه او سینه باندې درد نه شته بلکې د فزیکل اگزامینیشن کله چې ډاکتر مریض ته ارزیابي کوي او معاینه کوي هغه ته ځینې علائم او ځینې نښې پیدا کوي مثلا د دې علائم څه شی ده که چېرته په بیمار یا پیشنټ باندې د استاد ترافیس مو وایو یا رسمارس یا داغه ترافیس دې تیز په چې څه ترافیس تیز وي هغه ته موږ تکلیف نه وایو په هغه حالت کې ډاکتر تسلیم نیول شي چې د دې مریض لپاره اول باید موږ ځینې معاینات وکړو تر څو چې تشخیص شي د معاینات نه وروسته بیا پلان ډاکتر پلان نیسي چې دې لپاره څه شي ضرورت ده داغه لپاره بیل بیل دوایې ده یعنی دا ما ته مخکې وویل چې خلک داسې فکر کوي چې همدا پنسلین ده پنسلین ښه شی ده خو د هغه لپاره د لسګونو دوایي زیاته ده چې موږ کله چې تشخیص وکړو بیا ډاکتر تسلیم نیسي چې کوم ډول ده په ډول کې مثلا کله چې اکسرې وشي د هغه نه وروسته کتل کېږي د وینې ټسټونه وشي بیا موږ یعنی تسلیم نیولی شو
بله او ډاکټر صاحب هم دغه بڼی چې دی یعنی دغه د ناروغ درملنه په کور کې هم امکان لري او کنه ناروغان باید حتما په شفاخانه کې یا په روغتون کې تداوی شي
دا ډېر خطر والا ده چې کوم مریض شفاخانه کې د پولیسي او کوم مریضان او کوم ناروغان او کې یعنی تلاوی کیږي بالکل دا امکان لري کچې ته دا میډیسن کې موږ استعمال لرو مایل موډریټ سیویر په دې معنی چې کافي بیماری ده بیمار چې دا ناروغ یوازې لږ سبب لري او لږ وڅخه لري دا غل لپاره ځینې دوایې شته چې سکور کې موږ ورکول شو کچې ته لودو ته دماغ زوري
استاسو غږ راځي ډاکټر صاحب مهرباني استاسو خبرې وزیر راځي دوام ورکړي
دته علائم زې ټول مخې او علائم زوایمه کچې ته سپیشن سی یا ناروغ کې دا علائم موجود دي دا حالت کې ضروری ده چې شفاخانه ته رسیدل شي روغتون کې رسیدل شي کنه یعنی د حیات ته یعنی خطر دا لا علم څه دی کچې ته په پوره کې فشار کې نه پوهیږم مطلب یو له سمو حیات ته انسان لګي مری سرفای لیتر جذب دره درد سینه دره سرفای بلغم دار یعنی بلغم لري په توخی کې او ډیر شدید سبب لري سینه باندې درد شخص او سایه دل دی د دې علائم نو علاوه دې علائم نو علاوه کچې ته بلډ پرشر یا فشار کې ده د وینې فشار خطر یا پوتنشل کچې ته د وینې په وینې کې بالکل جراثیم مکسیو دي کچې ته دا غا صابندې ریټ ده سپایر ریټ دا تنفس جلد ډیر شنه دي او کچیرته په پیشنټ یا مریض باندې د دې شي ممکن پیژنې یعنی
ګنګسیات پر اساس
امریکای کې تر دې چې ګنګس ته جګ ده کچیرته دا لا یې ده دا په دې معنی ده چې کیدای شي ځینې مواد د وینې کې شته لکه یوریا یوریا څه یو زهري مواد ده د ګردو امراض کې ده او چتیږي او بل څه چې ده سوډیم ده سوډیم خو عام خلک خدا نه پیږي چې دا څه دی مخته ته شوی ده که پورته شوی ده یا علت څه ده دې چې دا غنڅه او دیت علت د څه دی هم کوي هایپونتیمیا دا چې دا هایپونتیمیا چې دی نه ښکته دا تنفس دې تیز دي او کته دا ایز یا عمر زیاتې یا عمر ډیر کمې د 65 نه دلته چې د مې کتابونه کې ټارګټ ده 60 ده یعنی شپږ کلن د شپږ کلن نه بره کچیر ته دا علائم پیدا کیږي او یا هم ماشومان کې ماشومان د یو کلن نه خطا د میاشتنی شپږ میاشتنی یو کلن دا علائم کچیر ته راځي دا ټول
د باید روختون ته لارسي او لدین علاوه ډاکټر صاحب دغه کومې سپک نه خنیخانه یا خفیف نه خنیخانه چې وی هغه ناروغ په کور کې هم تداوی کیدلی سي مخکې د اکبر صاحب پښتنه دا و د ملک اکبر صاحب پښتنه هغه مل دې اړخ سره ډیر لګیږي وای کوم کسان چې سینه وبغال ناروغان په کور کې لري څنګه یو ساتي ځکه ساړی دی جمعي د بل د افغانستان خلک اکثره غریب دي په یو کوټه کې په جمع کې وسی مثلا د 12 نفر حتی 15 نفر په یو کوټه کې راټولېږي امغه کوټه ګرم وي نور کوټه تودولې هم نشي او کله ناکله دوی د کوټه هوا هم نه تصفیه کوي سهار لخوا ځکه چې ساړی وي څه توصیه او سپارښتنه کوي هغو کسانو ته چې دغه سي غنو کوټو کې سره ووسی کدو کې چې تاسو نه بغل ناروغ یا دغه نخې نخانی يم ډېر شدید نه وي په کور کې غوړی تداوی کی دوی څنګه چلاندو کې ناروغ سره په کور کې
او ډېر مننه لږین سر مطلب په نه ار په غری کې یو شهر کې د رسېږي د خپل سره و محیط دې په شکل درست مراقبت نه لته هر اندازې کې هوا آلوده او کثیف نشه و آلودگی به اوج خود میرسه مانند که در افغانستان خصوصا شهر کابل و در زمستان متاسفانه سیلفینها بسته و دود به اوج خود میرسه شرکتهای صنعتی شفاخانهها و خانهها مختلف شیان است این وضعیت اقتصادی هم ضعیف است ممکن است هر چیز بسوزن به خاطر گرد کردن خانه این عوامل است که سبب زیاد شدن کوست طلبی برای متروبای تراختی بشه چون بحث سینه و بغل اینمی است چی باید بکنیم بهترین چیز در محیط بیرون ماسک است استفاده کردن از ماسک است و سقف بدن وجود انسان توسط غذاهای مقوی و ویتامین ها مخصوصا ویتامین سی ویتامین ای ازیم و در محیط خانه هر صبح حداقل این کارخ ما کردن کنیم ونتیلیشن یا تهویه یعنی هوای خانه رو باید تبدیل بکنیم خانه رو بیش از حد گرم نکنیم و سرد نگاه نکنیم در حالت متعادل قرار بده. متاسفانه یک عادت خرابی که ما افغانها داریم که خانه بیش از حد گرم بشه و گرمی سبب بشه که ما عرق بکنیم و یک عادت سرماخوردگی در وجود نیاد. در این حالت میکروب های تنفسی که مخصوصا انفلوئنزا وایرس است، انفلوئنزا وایرس A and para influenza and respiratory syncytial virus. این ویروس های سی دو فت زمینه ساز است. اینا مثل آدم های بیعددی است که فرصت طلب است. سردی را فرصت طلبی می دارن. آلودگی هوا را فرصت طلبی می دارن. هر قدر که گرمی بیش از حد سوا و اون شخص حرق بکنه این زمینه رشد در از میکروب است.
بله.
اون میکروب از طریق تنفسی می
دارن. دکتر سه محترم.
تراکم.
استاس تا خبری که ز پلانډو کې پلانډو کې راټول کم او هغه اوریدونکو ته چې مثلا دری باندې نه پوهیږي هغه د چې کله چې هوا سړیږي جمعي راځي دغه د سینه وبغل میکروب ته فرصت برابرېږي دوی له همدې فرصت په استفاده په ناروغانو باندې یا ماشومان باندې بریټ کوي او ماشوم یا غټ کس ناروغوي هغه کسان چې کوټې ګرموي باید هڅه وکړي چې په سلرو ساتو کې کم تر کم د کوټې هوا تصفیه کی یعنی تازه هوا کوټې ته دننه کې تر څو هغه میکروبونه کوي په کوټه کې هغه میکروبونه لري سي او دوی هڅه وکړي چې کړکۍ د کور سره د هوا سره هم وی خلاصې پرېږدي. او بل پښتنه میدان کوله ډاکټر صاحب چې دغه سینه وبغل چې په کوم کور کې وي یا په دې کوټه کې یو کس په اخته وي آیا د کورنۍ نور غړو ته هم انتقالېدلی شي خصوصا ماشومانو ته چې ډېر مثلا زیانمنون کې وي او د وجود مقاومت هم کله ناکله کم وي؟
بالکل هم ماشومانو فقط د خصوصي ماشومانو د هغه وجود چې ده د هغه دفاعي سیستم ډېر ضعیف او نورو مثلا اول بیج ده ایج زیاد ده یا هم نور بیماری لري د سږو نور امراض لري مثلا سی پی ډی یو بیماری ده او لنګ فایبروسس ده او د زړه امراض لري هغه بیماری چې په دې کې ډېر مفایده ده چې دا انفکشن واخلي که څوک مثلا تشخیص کېږي چې دا سینه بغل لري دا هغه علت باید واضح شي دا ډېر خلق یونت سینه او رادیوګرافي اکسری په دې کې ډاکټر کتلی شي ویلی شي چې دا کوم بیماری ده دغه چې کدا لوزین سایت وایرلی وایرس دی یعنی بنه وایرس دی وایرس متاسفانه ترانسمیت ویل ده یعنی انتقالی دی نور ته انتقالی دی دا هغه مخنیوی دا ده چې دا هغه فاصله وساتي مثلا موږ او تاسو شاید یو په دې جوړه تیرو کال کې کرونا وایرس هم یو علت ده ایکو وایرس کرونا وایرس بریسیلا وایرس دا وایرسونه ده چې نورو ته انتقالېږي دغه باید موږ فاصله وساتو ډسټنس سوشل ډسټنس وایي یعنی فاصله باید قایم کړو بل موضوع ده هغه څوک چې په خوی کې په کور کې ځکه چې اکثر دا معاینات هم نه کېږي هر اقل باید ماسک واچول شي ماسک استفاده وشي فیس ماسک یا او د نورو ته لږ ډسټنس واخل شي قسمونه کې لاسونه ومینځل شي ځکه چې دا وایرس انتقالېږي خو بکتریل چې دا که چېرته بکتریل او فنګلي نور امراض چې ده لکه بکتریایي جراثیم خطرناک جراثیم چې ده هغه په ټوخي باندې ډېر نه انتقالېږي او په تد سره نه انتقالېږي په هغه کې کوم خطره نه شته خو زما توصیه دا ده چې په اول کې باید ځینې ټسټونه وشي چې ډاکتر وګوري چې دا کوم یو ده دا وایرس څه پاتې کیږي نورو بکتریال او نورو
بله یعنی وکتل شي چې آیا دغه سینه وبغل د انتقال وړ ده او کنه له یو کس نه بل کس ته انتقال مشکل دی یا هم امکان نه لري. ډاکټر صاحب مخکې خپل وخت سبي پوښتنه وکړه مانه پاته و وای څه ډول خواړه تجویز وای تاسو د سینه وبغل ناروغانو ته؟
او لږه ډیره مننه زه باید خبرې تکمیل کوم. دماغ ته څه ده د دې د موږ خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هر څوک نه شي کولی چې ډاکټر ته ورشي او ټول ټسټونه وکړي چې دا هغه لګښت زیاتي خو هدا خل دا خو کولی شي چې د هغه سمپل ډاکټر چې استفاده کوي د یو ډاکټر په توصیه کې یا د یو فارماسیست په طریقه کې دې استفاده کوي هدا خل دا سیکل د څو فاصله کې دا مراعاتولی شي په کور کې مثلا سکونه کې ماسک استفاده وکړي هغه څوک چې شدید ټوخی لري چې د نورو ته انتقال نه شي او وینټیلیشن دا هغه صحیح چې دا هغه باید خاص په منظمه طریقه باید یعنی تدابیر ونیول شي. او د خوراک په برخه کې ما تاسو ته وویل چې ځینې ناروغان ده چې دوی ډېر مساعد ده، هغه ته مونږ په کتابونو کې سسپټیبل وایي، سسپټیبل فور انفیکشن. دا خو ما تشریح کړل چې دا نمونیا چې دا بېله امراض ده چې طبقه بندي لري، دا هغه طبقه بندي کمیونه تکوایت نمونیا ده چې مونږ نن خبرې کوو. او نور علتونه چې په شفاخانه کې ده اکثره لکوایت نمونیا او وینتیلیټر شوي نمونیا، په هغه کې مونږ خبرې نه ده، یوازې د کمیونه تکوایت نمونیا چې هغه کې عام خلک متاثر کېږي د هغه په باره کې مونږ خبرې کوو. دا هغه علتونه چې ده ذات انفیکشن ده، میکروبونه ده، جراثیمه ده، یا وایرس ده، یا بکتریا ده. خو دا مساعد مریضانو کې، مساعد ناروغانو کې انتقالېږي. هغه مساعد مریضان څه باید وخوري؟ ځان ښه تغذیه کړي. مثلا په ماشومانو کې دا ډېر رایج ده، دوه شیان لیدل کېږي چې خلک باید واوري. یو ایمیل ډکشن سندروم ده. ایمیل ډکشن سندروم څه معنی؟ ځینې ماشومان بار بار ناروغ کېږي، بار بار میکروبونه اخلي، بار بار دوی سینه بغل کېږي. علت دا ده چې ایمیون ډکشن سندروم په دې معنی ځینې مواد چې الله تعالی په بدن کې یعنی جوړه کړې ده، پروتینونه ده، هغه د مونږ کمپلیمنټ وایي. یو کمپلیمنټ ده، یو ایمیون کمپلیمنټ ده. کیدای شي د هغه کموالی د هغه لپاره مونږ قطعا د خوراک په ذریعه سره مونږ نشو کولی چې د هغه تدایي دا باید مونږ پوښتو. خلک داسې وایي چې مونږ ښه خوراک هم کوو خو بیا هم انفکشن زمونږ ماشوم بار بار انفکشن اخلي، هغه باید تېره وشي چې لاره واضح شي دا پروتینونه ډکشن کي یا کموالی شته که نشته. تر یو موضوع دویم موضوع دا ده چې په خوراکو کې ځینې ماشومان ده مل و تش ده. مل و تش په دې معنا چې سوی تغذي چې مونږ وایو صحیح ده، عامیانه خلک سوی تغذي، سوی تغذي په دې معنا ډېر ضعیف ده او پروتینونه په بدن کې کم ده، او د دې هغه اشتها چې ده هغه هم ډېر کم ده، خوراک هم کم دی. د هغه ماشومان لپاره ښه پروتین های پروتین دایت، یعنې په هغه خوراک کې ښه پروتین، مثلا د چرګ غوښه او د اوزه او د سپه غوښه ډېر ښه پروتین لري، هغه ډېر ښه ده. او ځینې خاص ملک ده شیدې ده چې جوړه شوې ده کورمولا ده د مالنوټریشن ماشومانو. او په عام خلک کې ده، عام خلک ډېر ښه شی چې د وایرس نه مخنیوی خو نشي کولی، خو د وجود دغه دفنس سیستم یا مقاومت لږ پوچتوي. هغه ویټامین سي ده، ویټامین سي او ویټامین ای ده، دا ویټامینونه د وجود مقاومت زیاتوي. دا څه کوي؟ دا د واضح خبرې کو
بله،
دا په مالته کې ده، د مڼې کې ده، مڼې کې مالته کې او پنور ټول تازه میوې چې موږ په افغانستان کې لرو، په ټول کې دا ویټامین بي کمپلیکس او ویټامین سي مخصوصا لري.
بله،
تازه میوه او ترکاری
ولدونه د ډیره استفاده اوسې په هغه څه چې دغه د ویټامینونو دغه ډلې لري، ویټامین سي او نور کوم ویټامینونه چې اړتیا وي. مننه ډاکټر صاحب، اوریدونکو هم په تمه دي هڅه کوي چې اړیکه ونیسي. فقط ما یو پوښتنه کوله چې دغه سینه بغل چې کله په افغانستان کې اديږي تر ډیره داسې خودل کیږي چې یعنی د ماشومانو ناروغي ده، ځکه ماشومان تر ډیره په سینه بغل اخته کیږي. اما ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې نه، غټان هم په سینه بغل اخته کیدلی سي، خصوصا هغه کسان چې یو شمیر نور مزمن ناروغي لري یا تنفسي ناروغي لري. همداسې ده
لوګین سر بل فلم ده څنګه زه یو صد یو یاد ود خو کې زدا تکلیف نه سينو بغل چې دا سينو بغل بلا بلا کلاسيفيكيشن لري، یعنی طبقه بندي لري. دا بالکل تاسو خبره صحیح ده. دا د سي معلومه ده چې د افغانستان کې ټول وایي دا د ماشومان په بیمه ده، نه خیر دا غلط ده. زه په وخت جاپان کې ما کار کړی ده، ټول دا کرونا وایرس کله څنګه نتیکل نه پابندی پیدا کیږي، اکسیجن کمیږي، دا ټول سینو بغل ده، دا ټول سینو بغل ده. په عامیانه ده موږ سینو بغل وایو، اما وایي نمونیا، کمیونټی اکوایرد نمونیا. کرونا وایرس، ایکو وایرس، وریسیلا وایرس، کوکزاکی وایرس، هرپس سیمپلکس وایرس، دا وایرسونه ده. هیموفیلس انفلوینزا نوم ټول موږ اورېدلی ده، نه انفلوینزا څه وایي؟ انفلوینزا کیدای شي چې یو عادي کامن کول د فارماکولوژي چې وایي هغه رامنځته شي، یا هم د سږو انفلامیشن، د سږو انفیکشن جوړه کړي. دا ډیر په ساده الفاظ کې موږ باید وایو چې نو بغل یعنی د سږو د انسادو انفلامیشن ده، لاین ټیشو انفلامیشن ده. دا کیدای شي د وایرس وي، دا کیدای شي بکتریا وي چې په ماشومانو کې ډیر کامن ده او په غټانو کې دا استرپتوکوکس نمونیا ده، یو خاص ډول میکروب ده. استرپتوکوکس نمونیا، انفلوینزا او مورکزیلا دا خاص خاص ډولونه د جراثیمو ده. د دې برنامه کې کچېرته زه ډېر د دې مسلکي لار څنګه خلکو ته خسته کوم کېږي، دا ټول سینو بغل رامنځته کوي. او سینو بغل همدومره باید واضح شي، همدومره باید واضح شي چې واقعا سینو بغل دا کنه ده، ځکه چې د ماشوم ستونی خوږېږي او سوخی کوي او تبه پیدا کېږي، د هغه لپاره هم ټول خلک وایي دا سینو بغل شوی ده او انجکشنونه شروع کوي. همدا خبره ده چې دا انټیبایوټیک ریزیسټنس مقاومت کوي نه، د انټیبیوټیکونو مقاومت په افغانستان کې ډېر زیات ده، یعنی ډېر قوي قوي انټیبیوټیکونه ورکول کېږي تر څو چې ماشوم جوړ شي. علت یې همدا ده کېدای شي هغه وایرس وي، هغه په وایرس کې هم ټوکۍ ورکوي، په وایرس کې هم تبه ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې دا د سږو انفیکشن ده. که چېرته دا لاین پیدا کېږي موږ ویلی چې دا سینو بغل ده. یعنی اوسر تنفس ده، سابندۍ شي، وایي سابندۍ پیدا شي، آکسیجن لیول کم شي، سینه باندې ډېر درد پیدا شي، او په ټوخي کې ډېر زیات بلغم راشي، او د مریض وضعیت د ډېر په خرابوالي لاړ شي، یعنی دیسیت د سرګنتي چې وایي هغه پیدا شي. نور مثلا یوریا یو ډېر مضره شی ده، هغه دیسیت شي، او نور علایم هم پیدا شي. کله کله داسې هم ده چې یوازې ټوخي او تبه سابندۍ او سینه باندې درد یوازې دا علایم نه ده، کله دا اکسترا فورمولری مانیفیسټیشنز ده، یعنی یوازې سږو نم اخته کوي بلکې نورو اعضاو اخته کوي. مثلا مریض لاسناس ته راځي، تبه لري او ډېر شدید اسهال لري، یاریا ده، خېټه یې درد کوي، ورسره استفراقونه ده، کانګي کوي،
ډیره مننه ډاکټر صاحب. سلامات سي راځي چې اوریدونکو منتظر دي، لکه اوریدونکو هم وغږو ځکه چې ډیر وخت منتظر پات شول. اوریدونکو ته ورځو، ډاکټر صاحب فریدون زادران هم سټوډیو سره وصل شوی دی، د داخله ناروغي او متخصص. هڅه کوو چې د ډاکټر صاحب زادران سپارښتنې هم واورو تر څو دغه بحث واضح شي. راځي اوریدونکو ته نوبات ورکړو چې راپور کړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالک نیولې او تاسو د خبرونې په موضوع څه وایي؟
زابل ولایت ته مالک او در سره نیولې ده، نو له زړه د خمرې زلره ما دا او نه یې چې او تاسو چې چوال به کوم داس منو چې ابل دا دغه ډیر وخت نه خپل بجر نه داس ما چیرې او سره دا د ښه سره دا بل ماتو
او بغل خبرې کو خو په هر حال ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې، ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله. راځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
خاکسار یم له پکتیا.
خاکسار صاحب ستړي مشي، مهرباني.
ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه. زه خو خپل د سینې تکلیف لرم، ما خپل ډېر له دا خاور له ټول سره مزوري نکړې دي، دا کارونه مې کړې دي، بیا د سینې تکلیف را ته پیدا شي، ستونی ګلندر تر ته پیدا شي، بیا په سمې بس جوړ وروغو ما او کوړي به بس د ما ستونی به خارښ کاو او سینه به مې بندېدل، اصلي ولایت څخه به مې بل ولایت ته سفر وکړو، بیا زه کابل کې یو د لرزه یا د حساسیت مرکز والته ما ستونه وکړلې، ګور ته ویلي چې ته دا د سینډیا سره حساسیت لرې، له خاورو له دوړو سره حساسیت لرې، په مرکز کې راته ویل جای ما ته یو قسم واکسین عملي کړل په 2000 افغانۍ دانه او واکسین نو لږه سره بیا زه جوړ وروغ شوم. اوس کله وارې په اوړي کې یو ولایت څخه بل ولایت ته لاړ شم، دا سینه مې یو څه بنده بنده کېږي، داسې پوهېږم او داسې بلغم راځي که نه، نو ډاکټر صاحب ما ته توصیه څه ده چې زه څنګه یې دې مخنیوی ته یوه پوښتنه او دومه خبر دا ده چې دغه اکثره زنانا یا سړي سپینګیري دایمو خوا ته دا چې کله د ځینې موسم راشي دوی پاکستان ته وي، کله چې پاکستان ته لاړ شي هلته زه جوړ وروغ کوم که نه یا د ګرمو ولایتو ته ځي. آیا ته خپلې په افغانستان کې د تداوي امکان شته نه شته؟ چېرې د حساسیت د علمي مرکز ته لاړ شي؟
ښه، ډېره مننه خاکسار صاحب، سلامات اوسې. پوښتنې مو واورېدل شوې. بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
بله السلام علیکم.
علیکم السلام، مهربانی وکړئ تاسو ازادي رادیو نه روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سید نورالله هم د غزنی ولایت نه مي اړیکه نیولای.
ښه، مهرباني وکړئ نورالله.
زما خو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې زما خو پر شخصا یو مریض لرم، یو یو مسجد یا درې درې میاشتې بعد تکلیف هغه راځي، راته سینه او بغل رقم ته مرض راته راځي، هر څومره چې ځان وساتم مثلا حفظ هم ښه هغه کم مراتم، یا خپل ځان ښه پاک وساتم دا راځي، او ډېر پذابۍ دا څلور پنځه ورځې ما باندې تېرېږي، هېڅ دوایي نه شم کولای که کوم لارښود را وښایي چې څه کار
وروسته له څه نه دغه سینه او بغل در باندې راځي؟ کله چې ساړه مو وسي، یا مثلا حمام کوئ بهر وځئ، یا له ګرمې هوا نه یخې هوا ته وځئ، داسې مو لامل پیدا کړی خپل چې څه باعث کېږي چې تاسو سینه بغل سئ؟
د مشخص ته معلوم نه ده، خو یو ټایم مې معلوم کړی د پسرلی وخت چې کېږي د ګلانو وخت.
ښه، ګلان
وختیم زه ډېر بدابېږم، او دا مرض
او یوازې ټوخی لري او که نه تنفسي سیستم مهم نور ستونزې لري، څه ستونزې ګالی دغه د ناروغۍ پر مهال؟ ښه، د دې اورېدونکو اړیکه فکر کوم پرې سوه. ښه، مهرباني، غږ مو راځي. اړیکې پرې سوه، پوښتنې واورېدل سوه، یو بل اورېدونکی اخلو، بیا راځو بیرته ډاکټر صاحب فریدون زادران سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. خادی دی اوریدونکو اړیکه پرې سوه، تخنیکي همکاري شریکه وی چې یو بل اوریدونکو بره واخلو. خادی دی اړیکه هم پرې شوله. راځي ډاکټر صاحب زدران تاسو سره خبري وکړو. بل ډاکټر صاحب نه مننه کوو چې خبرونه کې برخه واخسته، د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړې. جواد نورزای لګ دامه مو ورکړه چې جواد نورزای صاحب د دری خبرونه میلمه دی، وروسته بیرته راسي په دری خبرونه کې بل اوریدونکو سره پاتې شي. ډاکټر صاحب زدران راځي، لتا سونه اول دغه اوریدونکو د پښتنې ځوابونه او روبیا به وروسته بحث ادامه ورکوو. خاکسار صاحب اړیکه نیولې ول پکتیانه، وای په اوړي کې چې کله له ولایت نه بل ولایت ته ځیلو دوړو سره حساسیت لري، او دی فکر کوي چې همدا دوړې د سینه او بغل کېدو لامل کېږي. د سپارښتنه غوښته، وای څه ورته وایي تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او د تاسو طریق نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیمه وه. اصل سلام نه، د دوی پوښتنه ته مثلا کله دوی سوال وکړه، د دوی په سوال ځواب کې موږ دا وایو که امکان لري دا خپله هغه حساسیت ولري. اوس مثلا د دوی کله بعضې د مونږ خلک بعض ځایو کې مدنو کې کار کوي، یا مثلا بعض ځایو کې دوړې وي، دلته خلک دی ته پاس له هغه نه یو تکلیف د سینې دوی ته پیدا کېږي. مثلا دوی باید هغه تکلیف د سینې نظر په اراض و علایم او نظر باید هغه معاینات لازمه سدوی تا یو معاینات توزه چې سدوی تشخیص وشي تا یو د دوی مثلا یو نظر د عمر په عمر زیات یو په زمن کې که دوی وړ او ژمې همدغه خیالات باندې گرفتاریږي یا دوچاریږي، امکان لري چې سی او پی دي وي، برانش لاسما وي، یا په خپل یو الرژي به ولري. که داسې فکر وسه مثلا که دا چې زی د هوا سره کوم چېرته همدغه سینه بغل، یا سینه بغل نه دی، سینه بغل وګوره په خپله مونږ که په سینه بغل باندې وغږېږو په خپله سینه بغل عامل لري، عامل د ده څه دی؟ مکروبونه دی، مکروبونه دی، خو خصوصا دغه مکروبونه څه دی؟ په خپله مکروبونه ګرام نیګیټیو او ګرام پازیټیو دی، په هغه په بیا هماغه په سلسله باندې په خپله تصنیف بندي شوی. اوس دوی که مثلا بعضې زیاتره امکان لري چې سګرت ولري، په خپله وګوره تاسو ته وینئ چې نمونیا په خپله التهاب دی، یا هماغه مکروبي شدن، یا په خپله مکروبي کېږي، پرامیچم دی، سږو یا دریې دی. کله چې دغه په مکروب باندې دچار کېږي، د مریض د هماغه اراض علایم پیدا کېږي. د مریض داسې نه ده چې یو نفستنګي، په یو نفستنګي باندې مونږ نشو کوی چې یو چاته یا مثلا څوک حساسیت کوي، یا مثلا یو نفس مونږ نمونیا ورته ووایو. په دا خاطر نمونیا په خپله تاسو وګورئ په هغه کې تبه دی، لرزه دی، بیشتایی دی، سردردی دی، حتی په ماشومان کې چه سندراوین پیدا کوي که مون سینه مثلا یا د ماشوم خېټه لوڅه کو په هغه کې یو فرو رفتگی پکې وي، او په زمن کې اما تبه لرزه تبه پکې وي، یو بلغمدار سلفه لري بعضې کې وي نظر په که دغه یو چیرته ځي او بل چیرته ځي صحیح د تداوي کېږي، اول باید د دوی تشخیص وشي. تشخیص په هغه په دا سی او پی ډي دی، دا په خپله برانش لاسما دی، دا په خپل الرجی د لید مثلا د کوم څه الرجی خو مختلف دی، څوک د هوا سره الرجی کوي، څوک د مړې ډوډۍ سره حساسیت کوي، څوک د هوا سره حساسیت کوي، څوک د لباس او د غذا او د دوایی سره مختلف دی. که دا هغه سره حساسیت کوي نه پیسې په خپل نفس څنګه ورته پیدا شي، مثلا یا خارښت په وجود کې پیدا شي، دا نور منبع د الرجی دی چې دا حساسیت لري دماغ مواد سره
بله ډاکټر صاحب او بخښه زه مداخله کوم دغه دی بل اوریدونکو نور الله چې غزنی نه هم اړیکه نیولې و پښتنه تقریبا ورته و مالخه د چې همدلته دغه پښتنه هم جواب سی ویلې چې هر څو میاشتې بعد یا هر درې میاشتې بعد ورته سینه بغل پیدا کیږي، دای خپل فکر کوي چې سینه بغل به وي او وای چې په پسرلی کې چې کله ګلان وي چې ګوفي وي دغه حساسیت ورته ډیر پیدا کیږي. فکر کوي هغه به هم سینه بغل وي او کنه ممکن حساسیت د سینې ځینې نور ناروغي هم وزیږوي اما سینه بغل به نه وي.
د دوی ممدا مثلا ما مخکې اشاره وکړه، دوی امکان لري سینه بغل نه وي، دا د دوی هماغه موسمي الرژي به وي. مثلا امکان لري چې وړه کېږي نظر په امکان لري د ګلانو سره حساسیت ولري، د بوی سره حساسیت ولري، دوی د یو هماغه هوا کله چې هوا ګرمېږي او ځل خلک داسې ګرمه هوا سره حساسیت لري، د یخې هوا سره حساسیت لري. دوی هماغه منبع چې دوی د څه شي سره حساسیت لري باید هغه علت او عمده معامل په خپله پیدا کړي. یو مثلا تر څو یو ډاکټر ته ځي کوشش وکړي چې زه د څه شي سره حساسیت او کوشش وکړي دماغ ځاینه ځان وساتي، په هغه صورت باندې دا نه موږ دا سینه بغل نه شو وایي. مو مخکې اشاره وکړه چې د خپله د سینه بغل زیاتره عوامل څه دی؟ مکروب دی. مکروب څه وي؟ مثلا بیا هلته مریض وګوره تبه کوي، امکان لري ټوخی ولري، لرزه به ولري، بعض اعراض علائم نور پکې پیدا شي، دا سینه بغل دی. که دا په خپله په لاجر په خوب دوی تشخیص باید وشي. اوس مثلا داسې تشخیص وشي چې دغه مریض که دوامدار د څو کاله کېږي چې دا تکلیف د سینې لري، مثلا امکان لري څلور کاله، پنځه کاله، لس کاله، امکان لري دا سیوپیدي وي. سیوپیدی او تکلیف د سینې دی، ته هماغه امکان لري یا برانشل اسما وي یا په خپله مثلا هماغه منبع د الرجي چې دا په خپله وایي چې زه کله چې اوړي کېږي یا مثلا یو موسم تغییرېږي په خپله زه اساس یا همدغه حالت راته پیدا کېږي. په دا حالت باندې پیدا کېږي امکان لري چې مونږ نظر په عام د مریض په نس کې مونږ تشخیص باید داسې وکړو چې د اعراض او علایمو پکې موجود وي او معاینات هم باید مریض ته توصیه شي او د اعراض او علایم نظر په هماغه تشخیص و معاینات به مونږ حکم کوی شو چې دغه مریض په خپله برانشل اسما یا نفس تنگی دی یا سی او پی دی دی یا بعض امراض نور تنفسی دی هغه هم په دا کې امکان لري شامل شي.
سبیا ته باید تشخیص وشي پس لغنه بیا موږ حکم کوي شو ته د کوم ډاکټر صاحب راځي لک په دې خبري وکړو د خبرونې وخت هم رو پای ته رسیدي. ژمه را روان دی، ساړه را روان دی، په لویو خارونو کې د کابل په ګډون هوا ډیره ککړیږي، په کلیوالي سیمو کې یو څه هوا خوي، څه وکړي کورنۍ چې خپل ځانونه او ماشومان له سینه بغل نه وژغوري؟ د مخنیوي لارې چارې شته؟
بله، مخکوی خدا ته دی چې موږ کله چې هوا تغییر شي یا مثلا موسم یخ شي، خصوصا په دا وخت ماشومان ډېر حساس دی، ماشومان و مقامت د وجود ډېر ټیبه کوشي چې مثلا په خپله یو خو کله چې ژمی شي وګوره هوا لږ خراب شي، په دا خاطر چې خلک مثلا هغه بخارګان نامناسب مواد مثلا په بخاری کې یا مثلا هغه زغال سنگ زیاتر وخت هم دغه تکلیف د سینې هغه خلک چې مخکې یو بل څوک ویل چې زه یو چیرته مې کار کوم، زه بعضې وخت همدغه دی څوک په دغه معدنو کې کار کوي امکان لري تکلیف د سینې ورته پیدا شي زیاتره، یو علت دا دی خصوصا د هوا څه خرابېږي. دوی کوشش وکړي چې خپل ماشومان په د ژمي کې یو ګرم وساتي، یو کوشش وکړي چې زیات بیرون کې پرې نږدي، په دا حالت کې چې دوی مثلا بیرون کې ګرځي یا به اصطلاح هغه زیات هوا خراب هوا وي، خصوصا د ماښام طرف یا مثلا د شپې چې کله چې د نامناسب مواد په بخارګانو کې یا مثلا په هوټلو کې که د کابل هوا یا د ډېر خرابېږي، په دا حالت باندې کوشش وکړي یو ماشومانو ګرم وساتي، یو که کاڼه ورته ورکړي، میوهجات ورکړي، د مقاومت د وجود ګرم ګرم شیان ورته توصیه کړي په ژمي کې د خپل ماشومان کې ماشومان ته، یو په دا کوشش وکړي که مثلا دوی ګرځي په خپله غټن زیاتره په ماشومان کې او هغه کسان چې عمر د پنځه شپېتو نه زیات دي، دوی ډېر په دغه مثلا دوی مساعد دی همدغه مرض ته، مثلا سینه بغل ته تقریبا اتمین اعتب فیصده و یا اتمین مرد میر در همدغه سینه بغل تشکیلوی. دوی کوشش وکی یو صدا عواد تغییر شه، مثلا زان گرم باشتاتی، ماشومان گرم باشتاتی، ماشومان تا که خواړه ورکی ګرم ګرم مایات په دژمه کې ورکی خصوصا د مقابل په هوا کې کوشش وکړي چې مثلا بیرون ته وځي او ماسک یا څه شی استفاده وکړي ترڅو سدودی هغه ماشون محفوظ وي او یا ګرمي وساتي چې دغه مرض نه یا سینه بغل په خاطر چې د موسم ترخیص جمع شي دغه امراض هم زیاتېږي او کوشش وکړي چې دوی خپل او هغه خلک همدون زیات یا ماشومان دی مراقبت.
بله ډاکټر صاحب، د ژمي پر مهال چې کله د افغانستان ستونزې یادو ستونزې ډېرې وي، د ژمي کې ستونزې څو برابره کیږي. اکثره کورنۍ مخکې هم یادونه وشوه چې یوازې یو کوټه ګرمولی سي، یا ممکن بعضې کورنۍ وکولی سي دوه یا درې کوټې ګرمې کړي. هغه ګرمي هم داسې وي چې سټنډرډ نه وي، کله ناکله له حده زیاته شي، خصوصا د بخارۍ ګرمي. کسان پکې خولي وکي، ماشومان پکې خوله کوي، پس هوا سړیږي، یا ماشومان یا لویان چې له کوره وځي هم ناروغان کیږي. دغسې کسانو ته څه توصیه کوي چې دوی کله له ګرمې هوا نه سړې هوا ته وځي څه وکړي چې تر هغو دغه حساسیت پیدا نه کړي، یا حداقل دغه ویروس ځان وساتي، خصوصا ماشومان چې مثلا بهر ته وځي د ساتیرۍ لپاره، مستیو لپاره، یا ښوونځیو ته ځي یا کورسونو ته ځي، او یا هم نور ماشومان چې مثلا کور کې زړه پتن کیږي، غواړي چې په سړه هوا کې بهر وځي، څه ډول دوی ځانونه پټ کړي، او کله چې له ګرمې هوا نه یخې هوا ته ځي څنګه دغه تعادل دوی وساتي؟
دوی اول ټول خلک مثلا کله همه راځي په کورو کې مثلا بخارېګانې دي، دوی کوشش وکړي اول کوټه مناسب درې کړي باندې. مثلا بعض خلک دي چې ډیر ګرم دي، مثلا د خپل کوټه یا د خپل خونه ډیر په د اندازې نه زیات دوی ګرموي، کوشش وکړي چې هغه په مناسب ډول باندې چې دوی د سولیش ته ماشومان خالي کوي، یا په هماغه خالي باندې په هماغه یخ باندې مثلا کله وجود ډیر ګرم دی، دوی بیرون ته وځي، یا مثلا بیا ته وځي، دوی ډیر امکان لري چې نه بغل شي. دلته ډیر ګرم او بیرون کې ډیر سړه او ډیر یخ دی. په دا حالت باندې دوی کوشش کوي یو مناسب د کور څه ده، مثلا هغه درجه حرارت یا د بخارۍ د هر شی په کور کې استفاده کوي، ډیر بد کم په هغه اندازه باندې وي چې نه مثلا ډیر دوی ته تاوان وکړي، یا سیستم د تنفسي ته دوی ته ضرر ورسوي، یا مثلا ډیر سلام نوي چې دوی د دوی ماشومان په خپل سینه بغل شي. بیا هم دوی کله چې بیجون ته وځي که مثلا کوټه هم ګرځي، کوشش وکړي چې یو خپل مناسب هغه کوټه په هغه اندازه باندې، یا هماغه بخارېګار چې ډېر ګرم وي، اول باید داسې به وکړي چې د هغه اتاق درجه د حرارت مناسب کړي، د ماشوم خولې ونه لري، یا هغه کسان چې عمرونه زیات دی د 15 شپېتو نه، هغوی خولې ونه لري. کله چې خوله دلته کمه شي، اما په زمن کې دوی یو چېرته وځي چې لږ مناسبه هوا به ولري. مثلا دوی د کوټې نه وځي دالیز کې، دالیز یا مثلا بله کوټه مناسبه هوا به ولري، تا هلته د دغه حالت مثلا هماغه ګرمي یا د حالت ابتدای کوټه کې ډیر ګرم به وي، یو رکه بیرون ته وځي دا پته ډیر د خولې به ولري، ګرم وي، هغه ډیر توان به وکړي. په دې امکان لري چې هوا ډیر سړه وي، هغه هوا ډیر یخ مثلا او یا تنفسي کې، یا په اصطلاح خپل د یخ وي، یا ماشوم یا غټ په هماغه باندې امکان لري سینه بغل شي، او یو پله ته بیا وځي، بیا کوشش وکړي چې ګرم شي. اول د تنفسي حالت کوشش وکړي چې هغه سړه هوا باید تنفسي شي، مثلا یو ماسک به وي، یا خپل ګرم شایون اغه د ژمې شان، خصوصا اوس په هوا یخښوي، باید ماشومان او د ژمې کالي یا ګرم کالي باید اوست ځان کې کیو، او ګرم اوساتي، ګرم مایات وته وکي چې تاسو دوی سینه بغل نشي او په دغه مرض باندې فشار وشي.
بله، او ډاکټر صاحب، تاسو د اوسېدو د ځای په اړه باندې وویل چې کچیرته وزي له ګرمې هوا نه د فتن سړې هوا ته ماشومان یا هم لویان باید تعادل وساتي، د فتن ځان له ګرمې هوا نه سړې هوا ته واقعي نه کی، باید یو څه دالیس کې، یا مثلا یو بل خونه کې چې یو څه هوا ډیره سړه نه وي هلته ودرېږي، خولې وچې سي. د خوړو برخه کې هم غواړم لنډه توصیه تاسو ولرئ هغو کسانو ته چې نوي زیږېدلي ماشومان لري، او یا هم د شیدو ماشومان، او یا هم یو څه نور ماشومان چې وړاندې نه تنفسي ستونزې لري. د خوړو برخه کې ورته څه توصیه کوي؟ کوم خوړه دي چې کولای شي له تنفسي ناروغیو سره مرسته وکړي، او تنفسي ناروغیو هغه زیانونه راکم کړي؟
د خوړو په اړه که هغه میست تمام ته وګوره، ټول هغه خوړه چې د میوجات شتیجه ټول د مثلا کوم شومان د غټانه د ټول د مو وجود ورته ضرورت لري، د مو وجود توهینین ته منرالو ته او پروتینو ته او ټول ته انرژي ضرورت لري، خصوصا د موږ وجود کې انرژي او مقاومت د وجود د موږ چکی. په دا زمن کې باید په جمع کې هغه ګرم خواړه، مثلا خصوصا ماشوم ترشپاګو میاشتو د مور سوتې ورته کفایت کوي بل مور د شودونه باید هیڅ شای ورنه کی. کله چې شپه د میشته رسیدي کوشش وکړي چې ماشوم ته هغه د ترکاري شیروا جوړ کړي، سوپ ورته جوړ کړي، تیدلي ورته جوړ کړي، دا مثلا لږ لږ نخود ورته وویل شوي، نرمانه شیان ورته ماشوم ته توصیه کېږي چې سوچ کړي ماشوم ته همدغه د مثلا ورکې تر څو چې ماشوم ګرم بېل ګرم مایا چې مثلا خصوصاً کسم به تنفسي کمی چې مثلا زیاد کمین تنفسي ضرورت لري یا زیاد ګرم مایا چې تاسو وګورئ که ګرم وګوره ګرم اوبه چې کې ګرم مایا چې کې ګرم چای خوري ګرم سوپ چې کې ګرم هغه شیروا د ترکاري شي او ټول دغه هغه شیان دی چې د خپل وجود په دغه وخت کې مونږ ته ضرورت لري که ماشومان دی که خصوصاً ماشوم چې د شپږ میاشتو باید دغه ګرم ګرم شیان ورته شروع کړي او تر څو چې ماشوم صحتمند بېد مور دي شوه نه باید دوی ته نور نرمانه خوړم ورکړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامت اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو ډاکټر صاحب جواد نورزی او فریدون زدران صاحب څخه ډېره ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.
سیال پتا